ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಥಳೀಯ ಶೇಖರ್ ತುಂಕು ಅವರಿದುನ್ಕೋ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿವಿ ದೇ د نهی روز دا کال دے 2018 او د مئی د میاشتې لسما نیټه دا پاکستان کې دی وخشوی دی د ماسوتن لس بجے افغانستان کې د ماسوتن نهنی می او دلته واشنگتن ڈی سی کې د غرمی یو بجے شوی دا د ډیوا ریډیو او ٹی وی په دیو ساته خبری خبرونه کې ز انیلا خالد
او ز نصر کاکر
تاسو ته هر کلی وایو وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونو سرټ کې
د پاکستان د مخاور علما شورا مذهبي کلمې جهاد فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله غیر شرعی بللی د علما او فتوا د داعش تحریک طالبان پاکستان حزب الله او حوثیانو لخوا د خدای په نوم مرګ ژوبله ترګری بللی ده
او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم سرحدي پوله د پاکستانی چارواکو لخوا د ازغن تارونو لګولو په وجه تړل شوې ده
او افغان چارواکي وایي د افغان او امریکایي ځواکونو په شریک عملیاتو کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی له پکتیکا څخه راخوشي کړی دی
قدرمنو کتونکو په دې خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو چرته ځای ما
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو قدرمنو اوریدونکو خبری خبرونه ته یو ری بیا شرغلاسته په خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه او مرکز تاسو لپاره لرو چېډنې هم لرو چې په خپل نوبت په لاته شریکو خو لمړی هم د پاکستان د دینی علماو د شورا د فتوا په باب یو رپورټ ترته وړاندې کوو چې د پاکستان د مخاور دینی علماو شورا د داعش او نورو تندرو ډلو او ترګرو لخوا د اسلام په نوم د ترګر عملیاتو په ضد فتوا ورکړی دا مخاور علماو جهاد فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله په ډول مذهبي اصلاحات غیر شرعي ګرځولې دي فتوا کې ویل شوی دي چې ډېرې ډلې چې پکې د لبنان حزب الله داعش حوثیان تحریک طالبان پاکستان او نورې وسله والې ډلې د مخالفینو په خلاف د مذهب غلطه تشریح کوي او له دغه لارې د خلکو وژنې ته پلمه لټوي نور تفصیل له اسلام آباد څخه د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي
پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاہر اشرفی وای چې تیرو درې کال راهیسې دوی کونسل داعش خلاف خبره کوي او دا یو ترهګر تنظیم کړي خو د فتوی جاری کولو مقصد دا وو چې اولس هم دینه خبر کړي چې داسې تنظیمونه څه کوي د اسلام سره څه تعلق نشته او داعش او حزب الله پرشن تنظیمونه د جهاد فی سبیل الله او قتل فی سبیل الله غلط مطلب د خپل مقصدونو لپاره استعمالوي او خپل مخالفین او بیگونه خلکو وژنې لپاره د مذهب غلط تشریح کوي دوی وای داسې تنظیم مذہب اور مسلمانان یرغمال کری دی
یہ تو بے گناہ انسانیت کے قاتل ہیں اور بے گناہ انسانیت کا قتل عام کر کے اس کو اسلام اور جہاد کا نام دیتے ہیں حالانکہ اسلام اور جہاد ان کے ان مظالم سے بالکل بری ہے اور یہ قاتل ہیں اور قاتل کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں واضح بتا دیا ہے کہ قاتل اور مشرک دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے ان کا جنت سے بھی کوئی واسطہ نہیں اسلام سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے
وی وی مختلف ناموں سے رقم تنظیموں نے ترہگری کا بھی حصہ تعلق اسلام سے نشتا او دا سی تنظیموں نے خلق او مذہب یرغمال کرے دے مولانا طاہر اشرفی وی چې دا د علماو ذمہ واری ده چې هغه ځوان کول کوم د تنظیمونو نه متاثر شي او دوی د پر خودکش بمبار جوړ شي د نه خبر کړي چې دا تنظیمونه یوازې خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره د مذهب نوم استعمالوي د تو پوس په جواب چې ولې دوی حزب الله هم یو ترهګر تنظیم بلی او په دې شیعه مسلمانانو پاکستان کې سخت عکس العمل هم خوده لري په دې طاهر اشرفی وایي چې د فتوا کې دوی داعش حزب الله او تحریک طالبان هم ترهګر تنظیمونه ګرځولي دي او په دوی دا تور غلط دی چې ګینی سعودي عرب په خوخه دوی حزب الله خلاف فتوا ورکړی ده
همنه تو قران او سنت کے مطابق جو قاتل ہے اس کو قاتل کہا ہے اور جو عالمی حالات ہیں اس وقت اور جو قتل عام ہو رہا ہے اس وقت شام میں عراق میں یمن میں پاکستان میں افغانستان میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کیا بہت ساری دنیا میں
دوی وی د قران او سنت تر مخه یې قاتل تا قاتل ویلی دی او عالمی او مسلمان هیوادونو لکه شام یمن پاکستان او افغانستان کې کوم حالات روان دي دای تر مخه فتوا جاری کړی دا د جهاد مقصد او مطلب څه دی په دې حق لا په خبر کې شیخ زید اسلامک سنټر ډیپټی ډایریکټر ډاکټر دوست محمد وای چې جهاد او قتل کې ډیر فرق دی د جهاد مطلب هڅه کول دي یعنی مکه، تعلیم او خوراک کمی پورا کول هم جهاد دی، او جهاد یوازې د چاوجن نوم نه دی او موجوده حالاتو کې د جهاد په نوم ترخګر تنظیمونو کاروای ناروا او ناجایز دی. دوی وای
داسې ملکونه چې هغه الته کې غیر مسلم اکثریت ته او مسلمان موجود دی په اقلیت کې، هغه سره ظلم هم کیږي، خو اوس آیا هغه په حواله سره به جهاد څنګه کیږي؟ زمونږ ځنه یعنی نان سٹیٹ ایکٹر چکم دی یا دا کم چې عام طور باندې معروف جماعتون دی ځنې افراد غول تلاشی ال تجهاد کوي دا ټول سیزونه چې راټول کې او هغه مجموعی چې کم نظر په واچای چې نن کم په دنیا کې صورتحال دی، کم ملکونو تقسیم دی، بیا هغه کې دا اقوام متحده چې کم ممبر شپ ته، نو دا یو ملک دا بل ملک خلاف په دې وجه باندې چې آیا اغوی د یو غیر مسلم اقلیت سره، نه مسلمان اقلیت سره چې کومه ده ظلم کیږي، نو پاغه باندې جهاد اعلان کول، دا ما خیال دی چې اکثریتی فقها نن دې طرف ته زیات رجوع نشته دی. اغه وجه دغه دا چې نن یعنی پاکستان یا سعودي عرب یا بل ترکی یا اسلامی ملک چې کوم دی اغه د دغه سه مسلمان اقلیت د حقوق د خلاف ورزه په حواله سره په اقوام متحده کې आवाज وشتوي شي، دا وای سی په فورم باندې आवाज جوړوي شي، سفارت تعلقات په تر باندې کار کوي شي، نو دی وجنا دا جهاد نن چې کوم صورت حال دی دا ډېر کمپلیکس هم دی. خو دومره خبره کلیر ده دا جهاد اعلان با چې مسلمان ملکونه موجود دي، الته قانون موجود دی، آئین موجود دی، دستور موجود دی، نو ضروری خبره ده چې په پاکستان غو نه ملک کې بعد جهاد اعلان امیر کوي او امیر وزیر اعظم دی یا صدر پاکستان دی.
د نوراندې هند کې یوزر علما هم دا ایس ایس خلاف فتوا ورکړې وا او دا ګرد نړینه نږدې اویا زره علماو ایس ایس یو فتوی د لارې غیر اسلامي تنظیم ګرځولې دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
کتونکو تاسو دا اورنگزیب خان دا رپورٹ واورید چې پاکستان کې د علماء کونسل د هغه ترهګرو خلاف فتوا جاری کړی دا څوک چې د اسلام او الله په نوم باندې وجنې کوي. په دغه حق له باندې اوس د وختي مکسر سټوډیو کې افتخار حسین ناشته او دغه نه دغه حق له باندې ځنې پښتنې کو ستړي مشه افتخار
ډیر مننه انیلا.
افتخار دار ته وای چې په دغه فتوا کې کومه اهمه خبره شوې دي؟
اسرنګ چې زمونږه کتون کو ریدونکو خو تفصيلات و امریدل د اورنګزیب لخوا او نور عمومي تاسو په خبرونو کې هم وي، یقینا آیا په دې کې کومه خبره نشته او دا څومره مهمه ده چې په دې وخت باندې رامنځته شوې ده، او بیا په دې کې وغټه پښتنه ده چې افغان طالبان نوم په دې کې ښکار نه دي، څنګه چې ویلې دي تحریک طالبان پاکستان، حزب الله، حوسی آغیان او آئی ایس یعنی داعش، او دا ټول نمونه اخیستی دي. په اول ځل د کتابچې په شکل کې دا دوی فتوا چې دنو جاری کړل، یعنی یو رسمي شکل یې ورک، او پاکستان علما کونسل چې کوم دی دا یو غټ تنظیم دی، 15,000 پورې خلک ته په دې کې عالمان دي، عام وګړي نه دي. د دوی دا یو ځای کېدل او دغه خبره کول په خپل ځای باندې ډیر اهمیت لري. جهاد فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله دا اسلامی شرعي کنسپټس دي، فکر دی، او دا باقاعده لکه داسې خبرې نه دي چې ګنې یو عام عامیانه طریقې سره په دې باندې خلک فیصلې ورکوي. تاسو به څومره لیدلی وي چې اوس راځمه د خدای په نوم باندې خلک وژل، دا دوی په ښکارا بیخي په واضح ټکو کې دا خبره اوس وکړله چیرې دا چې د شریعت سره سمې نه خوري، دا د خلاف دی. دې کې بنیادی خبره دا ده چې یو خو هغه خلک چې د دې مرسته کوي، لکه مثال په توګه په افغانستان کې جهاد د پاکستان ډیرو اسلامي تندره وډلو، څوک هر څوک ته دینه خبر دی، قاضي حسین احمد د خدای وبخي چې هغه په خپل په ټلویزیون باندې راتلو، په دیوالونو به تاسو هغه د جماعت اسلامي نارې کتلې چې جهاد فی سبیل الله افغانستان ته په کشمیر کې. نو آیا چې په کشمیر کې کومې ډلې جنگیږي دغه جهاد دی کنه دی؟ د ریاست هغه دوه مخې یا سپلټ پالیسیز هغه ته هم اشاره کوي. آیا په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده دغه خلک پکې عام خلک وژلې کیږي؟ ټول ریاستی چې کومه دغه مونږ ګورو، نو بیا په دې باندې غټ تنقید کم شوی دی، غټ تنقید پکې دا شوی دی چې یاره شیعه یو مشر دی په پاکستان کې او هغه یو وتلی عالم دی چې مسلمان امین شهیدی، نو هغه دا وایي چې یاره دا د سعودي د سوچ مطابق چې دی نو دا فتوی جاری کیږي دلته، یعنی دا سیاسي فتوی دی، دا په یو تنقید دی
او دا د مناسب وخت انتظار
کوي. مناسب وخت لکه ګوره حوسی اغیان یاد کړی دی، که تاسو ګوره حوسی اغیان هم جګړه کوي، سعودي په خپل هلته په جګړه کې دی، نو آیا د سره هم دا فتوا ده چې دا جاری شوې ده چې دی هلته کې خلک وجنی؟ زه دواړه اړخونه بیانول غواړم. یقینا بیا په دغه فتوا کې کم په کشمیر کې خلک جنگیږي یا ترکی چې څوک وجنی هغه ته څنګه کتل کیږي، نو ډېرې پښتنې هم را برسېره کړې دي چې یو سړی چې ستا لپاره ته په شری حدودو کې دننه هغه ته ترهګر وې، خو د اسلام بل مسلک والا سړی را پاسي او هغه دته ترهګر نه وای هم د دغې نوم لاندې. خو یو خبره پکې بل ډیره مهمه ده، دای نه دی ویلي چې د دې خلکو مرستې څوک کوي کنه، نو هغې باره کې هم بیا څه طریقې کار دی په شری لحاظ سره. خو په خپل دا فتوا ډیره مهمه ده په داسې وخت کې چې په منځنی ختیځ کې یقینا ډیر اړې ګړې دی او د هر جګړه د مذهب په نوم باندې اغزې کې روانه.
دا پړومبي ځل داسې وشو چې دوی دا فتوا جاری کړله.
دوی خو ځای په ځای وړې فتوی جاری کړې وې مخکې هم، وخت په وخت په ذاتی توګه باندې اشرفي مونږ اورېدلی دی چې ګنې داسې نه دي په کار او دا غلط کار دی، خو په اول ځل داسې په غټه توګه باندې. په دې کې مهمه خبره دا ده چې آیا دا ریاست را غونډ کړیو که دا عالمان په خپله دا ضرورت محسوسوي، ځکه چې مسلمان نړۍ ته دا وخت ګوته نیولې کېږي چې ګنې دوی د ترهګرۍ خلاف دي، نو ولې دا ملایان نه راپاسي چې په پاکستان کې شل تنه دویش تنه په جماعت کې په اجره کې اوجلی شي، نو ولې دوی بیا را پاسي نه، ولې دوی احتجاج نه کوي؟ یقینا نو دغه بحث ته هم خلک ګوتی نسی چې په مسلمان نړۍ کې دن نه کم پکار دی او پکار دی چې دا اوسه پوری شوی وي.
ډیره مهمه فتوا او دی وخت کې ضرورت هم وو، خو دی چې کم نمونه اغستلی دی پاغه کې حوثیان نوم خو شامل دی، په دې کې د شام د ټولو ذکر شته دی، خو
د پاکستان نړیر لري
او د پاکستان د طالبانو نوم پکې شامل دي، خو په افغانستان کې چې کوم افغان طالبان دي دا غي په حق باندې څه ذکر نشته.
اوس آیا دا سمره حد پورې دا خبره لکه سړی مونږ به معلومو چې ګنې دا پکې ولې نشته دي، دا قصدن ارادتن دا کار شوی دی او کنه د پاکستان چې کوم د سیاسي اسلامي تندره و ګوندونه یو پالیسی و د ریاست په مرسته باندې مونږ ګورو چې تیر افغانستان کې د روسي خلاف چې کوم جنگ و یا اوس چې کوم روان دی، دوی ګنې اوس هم ګڼي چې دا جهاد دی او دغه بیا په کم شری لحاظ سره جهاد دی، دا هم نه دی ویلي چیرې په کار دا و چې سیزونه ډیر صفاوي، ځکه چې ټول خلک په پښتنو سره راځي، داسې نه ده چې ګنې ته به څوک یاد نه کینو زه به پیغلې پاتې شم. ټول دا وخت ګوره بوکو حرام اغم لګیا ده، الشباب اغم لګیا ده، اوس کم نمونه دوی اخیستي او کم نه دی اخیستي. که ته حوسی اغیان یادې نو په فاصله باندې خوستانه ډیر لري دي، د کشمیر په باره کې څه حال دی کنه، لکه دا هغه پښتني دي، نو دغه پښتنه بیا په افغانستان کې ډیره بنیادی پښتنه ده چې دا دوی ولې نه دی یاد کړی او آیا د پاکستان ریاست یا سیاسي یا عالمان او یا د دوی دغه اسلام چې دی نو دلته کې په افغانستان کې طالبان چې کومه جګړه کوي دا شری غنی او دا نوره غیر شری غنی، نو دغه پښتنو ته پکې جواب نه ملاویږي. او دغه پښتنې بیا دا خبره هم را مینځته کوي سرنګ چې وړاندې مو وي چې ټول نمونه باید چې د هغوی باره کې پالیسی واضح کړې وي او اسلامي یا شری حیثیت د هغوی واضح کړې وي، او دا داسې وړې خبرې نه دي. شری جهاد فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله په شری انداز کې چې بیا دوی کومه انټرپریټیشن یا تفصیل مفهوم ورکړی دی چې هغه بیا نورو ته وړاندې کړی وي کوم څوک چې پې تنقید کوي.
صحیح، ډیره مننه افتخار حسین مونږ له معلومات راکولو.
مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای دیوا.
کتونکو دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټی وی د زمونږ خبرونه لا دوام لري. نو ریپورټونه هم تاسو لپاره لرو. په افغانستان کې د داعش وسلوالي ډلې ریډیو یو ځل بیا نشریات پیل کړي دي او خپل نشریاتو کې نورې ژبې هم زیاتې کړې دي. په دې حق باندې نور تفصیل اخلو دی وخت سټوډیو کې زمونږ همکار نصیر کاکر نه. کاکر صاحب، دا وایي چې دغه ریډیو چې د داعش ډلې چلوي د افغانستان په کومو سیمو کې فعال ده؟
ډیره مننه انیل خالد. هم په دې باب ما په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي او څېړونکو راته ویلي دي چې د داعش وسلوالي ډلې دغه رادیو چې په اف ام باندې نشریات کوي د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې او بیا په خاصه توګه د ننګرهار مرکزی ښار جلال آباد او شاوخوا برخو کې دغه رادیو اوریدل کیږي. دغه رادیو د ورځې څلور ساعته خپل خبرونه کوي، دوه ساعته د سهار په خوا کې او دوه ساعته د ماشام په خوا کې. او په سیمه کې خلک وایي چې د ماشام لخوا لږ صفه اوریدل کیږي او د سهار لخوا سم نه اوریدل کیږي. همدغه پخلی په سیمه کې د داعش وسلوالي ډلې په ضد جنگي دونکو افغان چارواکي حاجی غالب هم د دې پخلی کړی دی.
صحیح. مخکې خو کاکر صاحب، دغه داعش ترهګری ډلې ریډیو چې کوم دی، دی په پښتو کې تبلیغات ورکول، خو اوس دی نورې ژبې هم زیاتې کړې دي. دا کومې ژبې دي او چارواکي په دې حق باندې سوای؟
بالکل، دغه ریډیو چې مخکې یوازې په پښتو کې خبرونه کولې، دغه ریډیو یواره تر برید لاندې هم راغلې ده او بیا تر څو موده پورې خپل نشریات تړلې هم وو، خو اوس څو موده وروسته مخکې دغه ریډیو چې دا خپل نشریات شروع کړی دي او مخکې یوازې په پښتو کې خپل هغه تبلیغات چې دی کول هغه کول، خو اوس یې ورته دری، ازبکي، پنجابي او ورسره عربي هم زیاته کړې ده. په سیمه کې خلک وایي چې دوی هم په دغه ژبو کې د دې رادیو نشریات اوریدلې دي او د لنډې لنډې یعنی وختونو دپاره هم په دې ژبو کې چې څلور ژبې دي، دری، ازبکي، پنجابي او عربي، په دې کې خپل نشریات کوي.
صحیح. ډیره مننه نصیر کاکر صاحب.
ډیره مننه. دا د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او هم اوس زو خپل بل راپور ولوري ته چې د تورخم په سر دی پوله باندې هلته عین شاهدان ځای خلګه او چارواکي وایي چې دغه سیمه دغه پوله په بشپړه توګه تړل سوې ده او علت دا شول کیږي چې پاکستانی چارواکو هم پر دغه پوله باندې ازغن تارونه یا ازغن سیمان لګول. نور تفصیل په تیر خبرونه کې د ډیو ریډیو له خبریال ابراهیم شینواری څخه زموږ همکاري منزه شهید پښتلی اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا خو د تقریبا څو اونۍ راهیسې پاکستان حکومت چې افغانستان ته کوم خلک راځي دا په سګ راتګ باندې خپل څارنه سخته کړې ده. خو تقریبا درې یا څلور ورځې وړاندې دوی د پولیس سره په هغه ځایونو کې کوم دینه باندې چې دوی شک وو چې دلته غیر قانوني توګه باندې افغانان پاکستان ته داخلېږي، هسې ازغن ته لګول شو. پاکستانی فوجی چارواکو، ملیشی چارواکو، افغانی چارواکو ترمنځ خبرې هم وشوې، خو تر ماښامه پورې دغه شخړه هواره نه شوه. موږ چې پاکستانی چارواکو سره په دغه اړه باندې رابطه وکړو، د خیبر ایجنسی پورې کې ایجنټ وویل چې تقریبا څلور پنځه ورځې وړاندې هغوی په افغانستان حکومت او دغه چارواکو ته د دغه ازغن تار د لګولو په شکې معلومات ورکړي وو. دغه خبر کړي چې هغوی د دغه ادا به تار به لګي، ځکه چې د دغه نه وړاندې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ دا موافقه شوې وه چې د بارډر دواړو اړخونو ته په دېش میټر کې دننه چې څه هم تعمیر کولی شي، کومې حیوانات دا رخه د دغه په بل حیوانات خبرې ورکولی شي. خو پاکستاني چارواکي دا چې دغه ازغن تار چې دا د دېش میټر نه زیات پاکستان اړخ ته چې کومه خاوره ده یا د بارډر برخه ده هغې باندې لګولی شو هغې ضرورت هم نه محسوس کړی خو د هغې نه باوجود هم دوی افغانستان حکومت ته دا خبر ورکړی وو چې دوی چونکې د افغان تار لګي او باید دوی خبر وي خو نن چې هغوی اعتراض وکړ نو دوی بیا د خپل اړخه دغه بارډر بوله چې ده د افغانستان سره بالکل مکمله توګه وتړله د غرمې نه پس هېڅ کوم ګاډي هېڅ کوم پیدل خلک په دغې باندې نه دي پرېښودل شوي او چې کوم اخري معلومات دي نو په سلګونو زرګونو خلک دلته د دغې بارډر تړلو وجې نه متاثره شوي
تاسو دغه ډېره مهمه خبره په ګوته کړل چې دلته په زرګونو خلک د دې نه متاثره دي نو دغه څه تاثیر لري په دوی د خلکو باندې په کاروباریانو باندې په خاصه توګه چې د پولې نه دې غاړه او اغړې خپل تجارت مخ په وړاندې وړي او ولسي وګړي چې په دې سرحد باندې تګ راتګ کوي او خپل ضرورت پوره کوي دوی باندې څه اغیز دی
کوم چې پاکستان چارواکي دي دغه طرف ته ځاغو په وینا باندې چې د ورځې په کچه باندې د افغانستان او بخیر تر هم د پوری لري د شلو زر نواخله پنځه وی زر خلک د دواړه هوادونو یو بل هوادونو ته سفر کوي نو دغه ټول زګونه خلک چې دا هم متاثر شول په دغه کې بیماران هم شته تاجران هم شته حتی هر قسم خلک او د هر عمر او د هر جنس خلک شته چې هغه متاثر شوي او بل ورسره دلته د ګرمۍ موسم هم شروع شوی دی تر هم ډیر ګرمي او موسم ګرمیانو موسم کې تر هم ډیر ګرمي نو ګرمي او هغوی لپاره یو اضافي مشکل را جوړ کړی دی بل تجارت په اړه باندې هم کم از کم په دغه پوله باندې پنځه زره پورې ګاډي د ورځې په کچه باندې یو بل هیواد ته د تجارتي توکي وړي راوړي نو دغه چې نن د دوو بجو نه پس دغه پوله تړل شوې ده نو دغه واړه هلې ځلې چې دي د خلکو تګ راتګ شو د داړو تګ راتګ شو کاروباري هلې ځلې شوې دا ټولې متاثره شوې
ډېره مننه شینواري صاحب تاسو نه
مهرباني خوشحال
کتونکو تاسو د ډیوا ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی نه دی وخت نیخ پنی غباندې اوري د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی علي حیدر ګیلانی رخلاص کړی شوی دی او د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری په ټویټر یو پیغام کې پخلی کړی دی چې علي حیدر ګیلانی رخلاص شوی دی بلاول ویلی دی چې افغان سفیر یوسف رضا ګیلانی ته په ټلیفون دا خبر ورکړی دی چې زوی یې په کامیاب عملیاتو کې ترلاسه کړی شوی دی په دې حق باندې اوریدونکو کتونکو تاسو ته نور تفصیلات د ډیوا ریډیو خبریال رابعه پیر درکوي
په اسلام آباد کې د مطبوعات سره خبرو کې افغان سفیر حضرت عمر زخیل والو ویل
Well, the first important thing is that Ali Haider Gilani recovers safely and that should be a happy news to all of us. He recovered as a result of a special operation by our security forces.
Ali Haider Gilani خوشی کړی سوی دی چې د ټول د پاره د خوشاله خبره ده. دوی زموږ د امنیتي ځواکونو په خصوصي عملیاتو کې خوشی کړل سوی دی. دوی زیاته کړه چې Ali Haider Gilani د القاعده سره تړلې یو ډلې باندې کړی و چې په زیاته د عملیاتو په نتیجه کې خوشی کړی سو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لاړه هم یو جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دی چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی د خلاصېدو په خلی د افغان صدر د قومي سلامتي سلاکار محمد حنیف اتمار د سلاکار سرتاج عزیز سره خبرو کې کړی دی. د بیان تر مخه علي حیدر ګیلانی د افغان او امریکایي ځواکونو د یو ګډ عملیاتو په نتیجه کې خلاص کړی سوی دی چې په غزنی ولایت کې د القاعده په ضد سوی و. د فوج مشر جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف هم یوسف رضا ګیلانی ته د دوی د زوی په خوشی کېدلو مبارکي ورکړې ده. د یوسف رضا ګیلانی د زوی د خوشی کولو خبره تر ټولو وړاندې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د یو ټویټ د لارې کړې و. د دوی په خوشی کېدو رور قادر ګیلانی د مطبوعات سره خبرې کې وویل
تین سال کے بعد علی حیدر بازیاب ہوئے ہیں میں تمام ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر دن ہر رات ہر نماز میں علی حیدر کی بازیابی کے لیے دعا کی
دالی حیدر ګیلانی شپشکلن زوی جمال الدین هم د پلار د خوشی کېدو پر خبرې د خوشحالي سرګندونه کړې ده. د ملتان په شمول ټول هیواد کې د پیپلز ګوند جیالي دالی حیدر ګیلانی د خوشی کېدو خوشحالي منځي. علي حیدر ګیلانی په کال 2013 د مئی په 9 نیټه د ملتان څخه هغه وخت تښتول سوی وو کله چې دوی په پنجاب کې د صوبایي ټاکنو کې برخه اخستو لپاره کمپاین چلوو. دوی د سږ کال دویم کس دی چې د تندرو له اړخه خوشي کړی سوی دی. د دې څخه وړاندې د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر هم د شاوخوا 4.5 کلو د بندي ساتلو وروسته د روان کال د مارچ په میاشت کې د امنیتي ځواکونو تر مخه د عملیاتو په نتیجه کې د بلوچستان صوبې د کوشلاق سیمې څخه خوشي کړی سوی وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو، تاسو ته ویل خبري خبرونه ورسته به تاسو په ریډیو باندې د روغتیا په باب خبرونه اوري، او نن به هم د موروسی ناروغي په حواله سره بحث کیږي. تاسو هم کولای شئ په دې خبرونه کې برخه واخی، د ټلیفون لاري له ډاکټر څخه پوښتنه وکړي. ډاکټر آصف علي به زموږ له همکار ارباب محمود علي سره ملموي. د ټلیفون شمیرې دي 001202205004 او بل شمیره ده 0800005090. او سم راځو یو بل ریپورت ولوري ته، چې څنګه تاسو د رابیا پیر په ریپورت کې واوریدل، د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی د افغانستان له پکتیکا ولایت څخه د افغان او امریکایي پوجونو په شریک عملیاتو کې راخوشي کړل سوی دی. په دغه عملیاتو کې افغان چارواکي وایي د القاعده شبکې یو مهم مرکز هم له منځه وړل سوی دی. زموږ خبریال عدنان بتنی په دې باب د پیپلز ګوند له چارواکو سره خبرې کړې دي، او په سیمه کې له نورو خلکو سره خبرې کړې. دا غوی خبرګونی اخصه دي هم په دې پیښه اوریدو ته ساسو پام راګرځو.
دیو رادیو سره د افغانستان امنیتی شورا یا نېشنل سکیورټی کونسل دفتر ویان تواب غورزنګ حال تیرولو په وخت او ویل حیدر ګیلانی خلاصون د جنوبی وزیرستان سره په سیرم افغانستان پکتیکا ولایت خوګیانو ولسوالۍ کې د امریکا او افغانستان ځواکونو شریکو عملیاتو په نتیجه کې مخې ته راغلی. زیاته کړه دي عملیاتو په نتیجه کې د القاعده دغه مرکز چې پکښې حیدر ګیلانی بندي وو په مکمل توګه لمن زوړل شوې دي. دی رادیو ته اول حیدر ګیلانی روغ رمټته او د طبي معاینې لپاره مرکز کابل ته انتقال کړی. دوی نور جزئیات دی رادیو سره د شریکولو څخه ډډه وکړه.
هو دا تړې خلاص شوې، خلاص شوې دي. د پکتیکا په ګیانو ولسوالۍ کې یو عملیات تر سره شوې، مشترک عملیات د القاعده شبکې دی ویلې په مقابل کې. په نتیجه کې هم هغه شبکه له منځه تللې، او د ښاغلي ګیلاني زوی ښاغلی حیدر ګیلاني هم آزاد شوی دی.
او دا شبکې کې څومره کسان وژل شوي داسې تفصیل لري؟ او دا القاعده داسې مهم کمانډر ورکې شته؟
دا معلومات تو پاره فلن جزئیات نشته، پاینده کې جزئیات هم وایي.
تر دې وخت پورې القاعده یا نور وسلوالو ګوندونو د افغان چارواکو د غداوی جواب کې صدریز مخې ته نه دی راغلی. ویل کیږي حیدر ګیلانی زیات وخت د وسلوالو په بند کې په وزیرستان کې هم تیر کړی، او د مهال یو ځل د ټلیفون د لارې د خپل پلار سره خبرې هم شوې. د مهال د دوی په یو ډرون حمله کې د وژل کېدو خبرونه مخې ته راغلي وو، خو په ازاده خبرو څه تصدیق نه ورشوي. دا هم ویل کیږي په شمالي وزیرستان کې په پراخه کچه سره وسلوالو په ضد عملیات تر سره کېدو وروسته په زیات شمیر سره وسلوال طالبان د پولې پورې غاړې افغانستان ته تښتېدلې دي. حیدر ګیلانی د ملتان څخه په داسې حال تښتولی سوی وو چې هغه پلار یوسف رضا ګیلانی کال 2008 راسي کال 2012 پورې د هیواد پیپلز ګوند لخوا وزیر اعظم هم پاته شوی. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم منلی ده چې حیدر ګیلانی د خوشي کېدو په اړوند افغان امنیتي ځواکونو خبر ورکړی. د خبر وروسته د حیدر ګیلانی په کور کې د یو جشن سره پاکستانی میډیا لپاره هم تر ټولو یو لوی مهم خبر وو. یړ دی وی چې د نوډانی د پنجاب تیر شوی وژل شوی گورنر سلمان تاثیر زوی شاباز تاثیر هم د وسلوالو د قید څخه آزاد شوی. د دې دواړو تړاو د پاکستان غس اړخیز سیاسي ګوند پاکستان پیپلز ګوند سره ده. د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی ویان او د قومي اسمبلی تیر شوی مرستیال سپیکر فیصل کریم کونډي د افغان حکومت د هغام ستای او وای
نن پاکستان پیپلز پارټي د بارا یو ډیر خوشحالي ورځ ده چې دغه کال کې دوه یو مونږ مخکې گورنر سلمان تاثیر زوی نن د سابق وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی چې دا هغه اغواکارانو نه چې دا هغه خلاص شوی دی. دا هغه شوی د ما ګیلانی صاحب سره هم خبره شوې دي. ډبلی یو پلار په حیثیت باندې ډېر خوشحالي خبره وه چې درې کالو پس هغه زوی چې دا هغه خلاص شوی دی. افغانستان قوم د افغانستان صدر اشرف غنی یو ایس کم فورسز دی، هغه شکریه ادا کوي چې کم چې تاسو یو کال مخکې ګورو ګیرانی صاحب صدر زرداری صاحب شیر رحمان مونږ افغانستان ته مونږ ریکوست کړی و د صدر صاحب ته
یاده دی وی چې پاکستان کې اکثره وسله وال ګوندونه دغسې مهم کسان تښتوي او تر هغې وروسته بیا له حکومتي چارواکو څخه د تاوان سره په بند کې بندي د دوی د مهمو کمانډرانو د خوشې کېدو غوښته کوي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري. نور هم رپورټونه را سره دي. د پاناما لیکس په باب به هم تاسو ته معلومات درکوو، خو تاسو ته وایي چې پرون دلته د امریکا په سرشار واشنگټن ډی سي کې د څېړنې یو مرکز ویلسن سینټر کې د امریکا د مشهورې خبریالي ژورنالیستې کریسټینا لیمب د لیکل سوي کتاب مخکتنه سوې ده. د کتاب نوم دی فیرویل کابل، او دا کتاب کریسټینا لیمب په افغانستان کې د خپل سفر د خاطرو او تجرباتو په اساس باندې لیکلی دی. زموږ خبریاله همکاره سمینه احسان هم دې دستوري ته ورغلې ده، او نه یوازې دا چې د کریسټینا لیمب سره خبرې کړې دي، بلکې دستوري هم بخپله لیدلې ده. دا وخت په سټوډیو کې لمر سره موجود ده. سمینه احسان، ستړي مسې او په خیر علي.
ډېره مهرباني کاکر صاحب.
زما لومړۍ پوښتنه به همدغه وي چې د افغانستان د امنیتي حالات تو په خپل د افغان پوجونو د امنیتی زمواریو د پورتکولو چې کم توان دی، هغه او غربي هیوادونو چې کم هلته ځواکونه دي، د هغه د وتو د تګلارې په باب کریسټینا لیم سره تاسو خبرې کړې دي، نو څه درته ویلي؟
بالکل، دغه تفصیل به اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه شانتي وکاکر صاحب، زه اوریدونکو ته دا هم وایم چې کریسټینا لیم ولې دا کتاب لیکلی دی او څومره د سیمې په حالاتو خبر ده. نو ګران اوریدونکو، کریسټینا لیم چې څنګه تاسو اوریدل، د امریکایي یو ډېره پیژندلې خبریاله ده، او پاکستان او افغانستان د حالاتو نه په دې وجه باندې ډېره زیاته خبر ده، ولې چې هلته کې ډېر زیات وخت تیر کړی دی. هغه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بھٹو سره هم ډیره زیاته نږدې پاتې شوې وه. د ملاله یوسفزئی کتاب آیا ملاله هم کریسټینا لیمب لیکلې ده. په افغانستان کې هم د طالبانو د واک نه واخله وسه پورې چې څومره حکومتونه په افغانستان کې راغل دي، امنیتی حالات دي، نه یوازې هلته کې وخت تیر کړی دی، هلته کې د عامو خلکو سره لیدل کتل کړي دي، خبرې کړي دي، بلکې د افغان مشرانو سره هم مرکې کړي دي، او نږدې نه د افغانستان امنیتی حالات لیدلې دي. تیره ورځ دلته کې په وډرو ویلسن سینټر چې د امریکایي څېړنیز اداره ده، هلته کې د خپل کتاب پرانیسته کړې ده. کتاب نوم ده فیرویل کابل فرام افغانستان ټو ا مور دینجرس ورلد، او په دې کتاب کې هغه بیا په افغانستان کې چې کم وخت تیر کړی دی، هلته کې څه قسم امنیتي حالات او نور څه مسایل دي، په دې ټولو باندې لیکل کړي دي. چې څنګه کاکر صاحب تاسو پوښتنه وکړه چې هغه د افغانستان د امنیتي چې کم حالات دي،
بالکل،
او بیا افغان امنیتی ځواکونه څومره تیار دي یا توان دي چې هغه د امنیتی حالات سبال کې دغه پښتنه ما هغه ته مخې ته کیښو د چې تاسو سلیدل دي. نو لاول باوریدونکو ته دا وایي چې هغه په خپل سویل دغه خبرو ته تاسو غوښ شي.
One of the reasons that was given for involvement in Afghanistan in the first place by NATO countries was to stop Afghanistan being a safe haven for terrorists. And the fact is today the Taliban
کریسټینا لیمپوی په افغانستان کې د نیټو د فوزونو مقصد دا و چې هلته به د طالبانو زور مات کی، خو موجوده حالات دا دي چې طالبان وس هم هلته ډیر فعال دي، او هلته وستایش یا دولت اسلامي تندرو هم ځان لزی جوړ کړی دی. د دې باوجود چې نیټو او عالمی فوزونو افغانستان کې خپل جنگي میشن ډیر زیات راغون کړي، خو وس هم ډیر لزره د نیټو فوزونه هلته پراته دي، او دا فوزونه تش د افغان فوزونو تربیتی مقصد تر حد پورې محدود نه دي. بلخوا مونږ دا هم ګورو چې 3000 نه زیات افغان فوزونه لا دومره تیار نه دي چې امنیتی ذمہواری مکمل سنبال کی. هغوی لوجستیک سپورت، هوایی مرستو او استخباراتي اړخته ډیر کمزوري دي. نو زما په فکر د عالمی فوزونو په افغانستان کې د پاتې کېدو مقصد د ناکامۍ سره مخ شوې ده. دا د هغوی وینا وکړه کړسي.
او سمینا حسن، که دا هم راته ووایسه چې تاسو په خپله هم له کریسټینا لیمب سره خبرې کړې، زه به بخښنه وغواړم چې کریسټینا لیمب خو برتانوي ژورنالیست ده او ډېره مشهوره ده، یو شمېر کتابونه هم لیکلي دي. د خبرو اترو له لارې د افغانستان د مسلې یا د جګړې د حل په باب هغې څه ویلي؟
ډېره مهمه پوښتنه ده، او همدغه پوښتنه ما د هغوی نه هم وکړه. لاول به واورو چې هغوی څه ویل.
Well, I suppose that's the thing everybody hopes, that you could end this through dialogue. I mean, most conflicts in the end are resolved through dialogue. I think that...
کریستین لیم وای د هر چا دا تمه وا چې د افغانستان د جګړې حل د خبرو اترو د لارې راوته شي چې څنګه عموماً لیدل کېږي. خو د افغانستان په جګړه کې زما په فکر طالبانو ته دغه جګړه ختمول او خبرو ته د ناستې څه دومره خټه وجه نه ښکاري، ولې چې زیاتره د نیټو فوزونه هلته نه راوتي او په ډیرو علاقو کې د طالبانو جنگی مشن هم کامیاب دی، نو ولې به بیا هغوی خبرو ته کینی؟ خو کیدای شي د غربي ملکونو دپاره وس دا یوه آخري تمه پاتې شوې چې کچرې پاکستان چې د طالبانو پلوي او هغوی ته خوندي ځایونه ورکوونکی دی په طالبانو فشار واچوي چې خبرو ته کینی. خو اوسه پورې دا هم واضح نه ده چې پاکستان دا کول غواړي او کنه. په نږدې کې پاکستان داسې اشاره ورکړي چې دې طرز دا دی، خو خبره بیا راځي چې د دې ثبوت څه دی. د دې نه علاوه کاکر صاحب، د کریستین لیم نه مونږه د افغانستان کې د ښځو د ژوند په حواله سره، خصوصا ښځو ته چې د نیټو او د عالمی فوزونو هلته کې د موجودګۍ نه پس کم واک اختیار ورکړی شوی دی، په دې حواله سره هم هغوی نه تپوس وکړو چې کدا فوزونه هلته نه راوځي نو بیا به هلته کې د افغان ښځو د ژوند حالات څنګه، آیا هغوی به بیا هم هغه شانتي با اختیار پاتې کېدی شي یا د هغوی ژوند په محفوظي او کنا. نو راځي چې لاول هغه ته وغوښو چې کریستین لیم دې ته جواب ورکو.
One of the issues that I get most angry about is the situation now of women in Afghanistan, because
کریستین لیم وایي زه په افغانستان کې د ښځو د معاملاتو په حق لا تر ټولو زیاته فکرمند یم. په 2001 کې چې کله د طالبانو حکومت په افغانستان کې ختم کړی شو، نو مغربي ملکونو دا یو قانون جوړ کړ چې افغان ښځې به وس ازادي او د خپل مرزي مالکي به وي. ښځو ته ډیر ډاډ ورکړی شو چې دا یو ښه خبره وه. خو اوس مغربي ملکونه د دې ښځو د تحفظ لپاره هلته نشته. لاول افغان زنانو ته د خپل ژوند حق ورکړی شو او بیا تاسو هغوی دغه شان بیا سره پرېدی. نو نتیجه دا راوزی چې تاسو ګورئ څومره افغان زنانا په نږدې ورځو کې ووجل شوي. نو زما په دې یقین دی چې وس د دې ښځو او د خلکو د تحفظ نور زیاته ذمواري په مونږ جوړیږي.
ډیره مننه سمینا احسن او کوردی ودان. زه به قدرمنو اوریدونکو ته ووایم چې کریستین لیم به د آی ام ملالا چې د ملالا یوسفزی کتاب دی او نوبل نامې ګټلی دی، په هغه کې هم مرسته کړې دي، تر څنګ هغه نور هم کتابونه لیکلي دي لکه ویټنګ فار الله، د پاکستان په حالاتو باندې، دا ډول د سیوینګ سرکلز آف هرات افغانستان، دا کتاب یې هم لیکلی دی، او د افریقا هاوس دا، او همدارنګه هاوس آف سټون نومي، او دارنګه یو شمېر نور کتابونه لیکلي دي، او ډیره وتلې خبریاله او ژورنالیست ده. یو ربیا سمینا سن، ډیره مننه.
ډیره مهرباني.
کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی د پاناملیکس په حق لباندې هم ځینې خبرونه تاسو سره شریکو، او هغه دا چې د صحافیانو یو نړیواله اداره چې ورته آی سی آی جی ویلی شي، د نهې پر ورځ د موساک فونیسکانا لیک شو او خواره شوو اسنادو کې د پاکستان د یو سل 1550 پتی او 200 کم شپېته نمونه په دغه کې شامل دي. موساک فونیسکا په حق لا به هم تاسو ته ویم چې دا د پناما یو لا فرم دی، د قانون یو داسې یو تنظیم دی چې هغه کې هغه دغه حواله سره چې کوم معلومات وي هغه ورکوي او خوروي. په دغه حق لا باندې اوریدونکو، د پاناما لیکس په دغه لیست کې د پاکستان د غټو خلکو نمونه کې یو د پاکستان د وزیر اعظم د کورنۍ نوم هم دی، دغه نه علاوه هم یو شمیر نمونه شته دي. خو تفصيلات په دغه باندې د پاناما لیکس په حق لباندې تاسو لازم همکارا منزه شهید په دې رپورت کې درکوي.
د پاناما لیکس د راسرګندېدو نه زیاته لانجه اوس دیتا د اولس د رسایي په نتیجه کې راپورته کېدی شي. د دنیا په ګوټ ګوټ کې خلک د آف شور کمپنو د دغه اکاونټونو معلومات لټولي او څېړنه یې کولای شي. مرینا واکر د انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنالیست ډیپټی ډایرکټر دا وایي تر ټولو مهم دا دی چې طاقت بیرته د ولس لاسونو کې ورکړل شوی دی. د آف شور کمپنو د اکاونټونو په اړه د پاناما لیکس په نوم د معلوماتو د افشا کېدو په نتیجه کې ګڼ شمېر سیاسي مشران د شرمندګۍ سره مخامخ شول چې پکې د روسي صدر ولادیمیر پوتن ترڅنګ د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم شامل دي. په پاناما کې میشته کمپنی او د دې سره لیندین کوونکي وایي هیڅ غلط کار یې نه دی کړی. د ټیکس نه محفوظ ځایونه غیر قانوني نه دي، خو نقصان یې دا دی چې په نتیجه کې یې سرمایهدار د خپل برخې ټیکس ورکولو نه بچ شي او د ټیکس پیټۍ منځنۍ او د کمې آمدنۍ خلکو ته منتقل شي. د دوشنبه په ورځ 300 اقتصادي ماهرینو یو خط لاسلیک کړی دی چې پکې د نړیوالو مشرانو نه د ټیکس هیونز یا د ټیکس د محفوظ ځایونو د ختمولو غوښتنه شوې ده. میرینا واکر وایي ټیکس هیونز شیل یا جالی او یا په ګمنامۍ کې جوړې شوې دي. د پاناما لیک سره تړلي نور را څرګند شوي معلوماتو کې خلک اوس کولی شي چې په نوم، ملک او په درک په دې کې ککړ خلک ولټوي، خو لکه د بینک اکاونټ نمبر او د شخصي شناخت په اړه حساس معلومات پټ ساتل شوي دي.
د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منا اوریدونکو د منځ شهید په ژغمو د پاناما لیکس په باب ریپورت واردی او اوس هم زو د پاکستان لوري ته چې پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو په پارلمان کې په حکومت باندې ډیری سخت نیوکه کړې دي او په سینټ کې د مخالفه ګوندونو سناتورانو په حکومت باندې دا هم تور لګولې دي چې دوی د پارلمان په اعتماد کې نه اخلي او غوښتنې د پاکستان له وزیر اعظم څخه کړې ده چې هغه د راسي او پارلمان ته د خپل ناوی وکی پر ځای د دې چې هغه مطبوعاتي کانفرنسونه کوي او ورسره اپوزیشن یا مخالفه ګوندونو دا هم ګواښنه کړې ده چې چیرې وزیر اعظم پارلمان ته نه وړاندې کیږي نو مخالفه ګوندونه به هم تر هغه پورې بایکاټ کوي تر څو چې د دې غوښتنې نه وي منل شوی. په دې باب په تیر خبرونه کې زموږ خبريال الیاس خان خبرې کړې دي، نور معلومات وړاندې کړي او ردو ته تاسو پام راګرځو.
دا نوې سیشن د قومي اسمبلی او د سېنات شروع کېدو د دینه وړاندې د حکومت لخوا چې کوم د کمیشن جوړولو اعلان شوی وزیر اعظم لخوا او بیا د هغې د پاره چې کوم ټي او آر زیاده به تایکار جوړ کړی وو هغه مخالف ګوندونو رد کړی وو او ویلي وو چې دا د دې د لاندې وزیر اعظم کورنۍ یا خلک چې په دې کې ککړ دي یا پای باندې تورونه دي هغه ته سزاګانې نشي ورکېدې چې کوم د پاکستان زوړ ایکس د 1955 د کمیشن او د دې د دریضو چې تاسو په پاکستان کې ډېر کمیشنونه جوړ شوي دي خو اس کې سما ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راوړلې. ضرورت د دې خبرې چې دې د پاره دې د صدارتي آرډیننس د لاندې یو خصوصي آرډیننس جاری کړی شي او ایت دې د پارلیمان کوم دې تحفظ حاصل وي چې دغه رنګ یو نوی قانون جوړ کړی شي او دغه د لاندې ټول چې دغه کم کسان په دې لیست کې راغلي دي دغه پلټنې دی وکړي شي خو شروع دي د وزیر اعظم لخوا وکړل شي. نو په دغه ټي او آر چې کم اپوزیشن هم ورکړي دي او حکومت هم وړاندې کړي دي هغه باندې اختلاف ته دي د یو بل دغه ټي او آر نه مني او دغه نرسته مخالف ګوندونو دغه ستراتیجی خپل کړی دا چې تر کومه پورې وزیر اعظم پارلیمان ته نوی راغلی دواړو اسمبلی او سینټ ته او دلته په د باندې چې کوم تورونه لګېدلی دي د په خاندان باندې دغه ناوې نوی کړې دی به روزانه پارلیمنت ته راځي او دغه نرسته به د دې بایکاټ جاری د دې په جواب کې نن د اطلاعات او افاقي وزیر پرومبي ځل قومي اسمبلی ته وویل چې وزیر اعظم د یو څو ورځې ډېر سخت مصروف دی. البته دا یقین ورکړو چې د جمعې په ورځ به وزیر اعظم قومي اسمبلی ته راځي او خپل سپیناوی به کوي خو د هغې باوجود مخالف ګوندونو خپل دغه بایکاټ سلسله د دواړو ایوانونو نه جاري ساتلې ده او نن هم د قومي اسمبلی نه مخالف ګوندونو د لږې شېبې نه وروسته بایکاټ وکړو او همدغه رنګ چې کله د سینټ غونډه وروسته شروع شوه د هغې نه وروسته هم مخالف ګوندونو مشر اعتزازی سم راپاڅېدو او دغه دغه ویناوا چې تر کومې پورې وزیر اعظم ایوان ته نوي راغلی موږ به دغه خپل بایکاټ جاري ساتو. څنګه چې تاسو ووایې نو دغه سیاسي تاوتریخوالی به زیاتېدو دی او په حکومت باندې فشار کې ورځ تر ورځې زیاتوالی راځي. باید چې حکومتي غړي دغه دریځ ورکوي چې اوس په دې کې د نورو سیاسي ګوندونو داسې ملاتړ راغلی دي چې پای کې دوی د پاکستان تحریک انصاف د غړو نمونه جهانګیر کریم علیم خان یا زلفی چې کوم د عمران خان یعنی دوه کس ته یادوي چې دغه نمونه راغلي په آف شور کمپنیانو کې دغه رنګ پاکستان پیپلس پارټۍ رحمان ملک یا دیګي پخوانی داخله وزیر او دغه رنګ د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو یو نږدې رشتہ دار هم یادېږي او نور داسې نمونه هم اخیسته کیږي چې په دغه باندې به مخالف ګوندونه هم په فشار کې راشي خو د هغوی دغه دریځ دی چې د دې مکمل پلټنې په کار دي او چې څوک هم په دې کې ککړ وي ای کده سزاګانې ورکړی شي.
کتن کو استاسو پام را ګرځو د کامی اسمبلی هغه اجلاس طرف ته په کوم کې چې د فاټا یعنی قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي شاجی ګل افریدی کوم چې د نېشنل اسمبلی غړی دی هغه ځنی خبرې کړې وي د پاکستان چین اقتصادي راهدارۍ په سر. دی وایي چې د پاکستان چین اقتصادي راهدارۍ په دغه منصوبه کې قبایلی سیمه وفاقی حکومت بیخی نظر انداز کړی دی او دی وایي چې قبایلی سیما داسې یو علاقه ده چې کومه چې د ترهګرۍ سره مخ ده او د ترهګرۍ په دغه جنگ کې ډېره ځپلې شوې هم ده او نور هم د یو شمېر ستونزو سره دغه سیما مخ ده. خو بیا ولې د دغه قسم منصوبو کې وفاقی حکومت قبایلی سیما نظر انداز کوي؟ دغه نه علاوه د فاټا د ټیچرز په حق باندې استادانو په حق باندې هم ځنې خبرې وکړلې. وی ویل چې دغه استادان غواړي چې ترقی وشي. دې حوالے سره نور څه تفصیلات دي هغه اورو د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان په دې رپورٹ کې.
قومی اسمبلی کی د فاټا پارلیمانی مشر حاجی شاجی ګل افریدی ایوان ته وی
فاټا عوام کے خون کے اوپر پچھلے 15 سالوں سے حکومت پاکستان میں کیا جا رہا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ فاٹا کے لاشوں کے اوپر اور فاٹا کے عوام کے خون کے اوپر یہ 46 بلین ڈالر کا انویسٹمنٹ. اس 46 بلین ڈالر میں ایک پروجیکٹ بھی فاٹا کو نہیں دیا گیا.
چیتا قبائلی سے مخالکو پوینو دا پاکستان جوڑے دو نارا پدے خوا سیاست کی گی دا اوی چیتا شپک سلویخ بلین ڈالر د چین پاکستان اقتصادی لوی سڑک منصوبو کې یو منصوبه هم د فاټا د پاره نشتا. د اوی چې چین غواړي چې دا پسپنده سیمه مخپوړان دراشي خو موجوده حکومت مونږه نظر انداز کوي. شاجی ګل اوی چې د قبالی سیمو اصلاحات د پاره چې کومه کمیټه جوړه کړې شوی ده په هغه کې هم څه پرمختګ تر دې دمه په نظر ناراضي. د اوی چې د پاکستان جوړېدو نه را پدې خو قبالی سیمه د پرمختګ په کارونو کې نظر انداز کړې شوی دي او هم دغه وجه ده چې نن د قبالی سیمو خلک در په در او پسپانده دی. د دې په جواب کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال ایوان ته وی چې د فاټا د خلکو قربانۍ د چانه پټې نه دي او ټول کام د دې قدر کوي.
قسم کا جو پروپاګاندا کیا جاتا ہے کہ اس کو کسی علاقے سے محروم رکھا جائے گا درست نہیں. یہ سی پیک پاکستان کے ہر خطے کو چاہے وہ گلگت بلتستان ہے, آزاد کشمیر ہے, فاٹا ہے, خیبر پختونخوا ہے, بلوچستان ہے, سندھ ہے, پنجاب ہے, ان سب کے اندر یہ ایک خوشحالی کے لیے پیغام لائے گا.
د او ایچ چین پاکستان اقتصادی لوی سڑک منصوبے نہ بعد ہوا دیو برخہ ہم محروم نہ پاتی کی گی. د او ایچ دا پریشن ضرب عذب نرستو دا امن و امان وضع خشوی دا او اقتصاد ہم مخپوڑان دے روان دے. وفاقی وزیر زیادہ تکڑا چھ دا قبائلی سے میں پرمختک دا پارا دا منصوبہ بندی وزارت یو کانفرنس کبھی پکم کے بچے دا فاٹا دا پرمختک دا پارا دری کلیزہ منصوبہ تیار ولشی. د او ایچ دا فاٹا ظلمی کل تا تعلیم ورک اول د پاره په فاټا یونیورسيټي د دې کال نومبر میاشتې نه خپل کار پیل کړی. د اوی چې مغربي سړک حکومت د خپل وسیلو نه جوړوي په دې باندې کار روان دی. حاجی شاجی ګل په دې موخه د فاټا د استادانو د اپګریډیشن معاملې هم روچت کړه او وی ویل چې د سو میاشتو نه د استادان احتجاج کوي خو حکومت ورسره صرف زبانی وعده کوي. د دې په جواب کې د قبایلی سیمو او ریاستونو وزیر عبدالقادر بلوچ ایوان ته یقین ورکړو چې د فاټا د استادانو د اپګریډیشن مسله په اصولي توګه حل شوې ده او دې لړکې به دوی ډیر زر خوشخبری واوري. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو تاسو ته ویل خبري خبرونه ورسته به تاسو ډیو ډاکټر خبرونه او ری ډاکټر اسف علی به نن ملموي زموږ له همکار ارباب محمود علی سره موضوع به وي موروسي ناروغياني. کولی سي په دغه خبرونه کې برخه واخی او اړونده پښتني وکي. او سم یو ری بیا زو د اسلام آباد ولوري ته چیرې چې د قبایلی سیمې د استادانو د احتجاج نن د سیشن به پر ورځ یو شته مروز و او دغه احتجاج کوونکي استادان وایي چې دوی ته دی خپل آئینی حقونه ورکول سی، معاشونه دی ور زیات کړل سی او بلې درجې ته دی ترقی ورکول سی. په دې باب د مشال رادیو یو ویډیو چې د مشال رادیو خبریال احمد الله په اسلام آباد کې جوړ کړی دا لیدو ته تاسو پام راګرځو.
هغه لیټر انشاءالله ګنټه دوی کې به برابر شي، نو انشاءالله دا مشکلات او وخت تیر شي.
ان شاء الله شپګنی مې بجې به سرګدار راځي او عبدالقادر بلوچ سره سفران منسٹر سره نوټیفیکیشن په پلاس کې ورکوي. نوټیفیکیشن د 1 جولای 2012 نه دا استادان ټول اپګریډ شول چې څومره تنخواګانې ټولې ورته ملويږي ان شاء الله تعالی. سینیاریټی په رولز باندې ان شاء الله بیسک باندې کخیر وي ان شاء الله تعالی. اوستا او د مشال ریډیو ستاسو ټول ټیم موږ شکریا ماده کو او د دغه مبارکیر کو چې هغه ستاسو مهنت هم بظاهرالو الحمدلله. موږ تاسو صرف د بختانو یا د قبایلو خو په خپل ځای باندې ذمہواری پوره کوي، خو د استادانو مسله چې په کومه طریقه تاسو هایلایټ کړه په بل یو میډیا هم دغه شند نه رول کې پلی کړی دی او نه په دې طریقه باندې هایلایټ کړی. یو ځل بیا زه مشال ریډیو ته سلام هم پیش کوم او شکریه یې ادا کوم.
زه د تاسو د مشال ریډیو ډیر مشکور یم چې په هر ګام باندې تاسو موږ سره امداد هم کړی دی میډیا لیول باندې. نو ان شاء الله د خپل استادانو د مور د پلیمنټیرین او دا بیا وایم چې د ټول پاکستان د مور چې کوم عوام دی هغه مور سره مرسته وا، هغه په دواګانو سره د مور چې کوم افورت وی، کوم د مور حق وا هغه رنگ راوړ. او ان شاء الله 6 بجې پر ماته با لکه څنګه ما ویلی وی چې زبا په لاس باندې اپګریډیشن نوټیفیکیشن وړه نو هغه اپروول وشه.
کدمنو کتونکو په شمالي کیرولاینا د شمالي کیرولاینا حکومت او د امریکای وفاقي حکومت د بالاجنس کسانو د حکومت په سر د دوی تمنځ جګړه شروع شوې ده. د دغه په حق له باندې څه تفصيلات د تاسو لازم همکار نصیر کاکر درکوي.
د انصاف وزارت وایي وفاقي قوانین د ترانسجنډر یا د بالای جنس خلکو د حقونو تحفظ کوي او د شمالي کیرولاینا د باتروم بیل یا د تشنا په نوم قانون په لاره کې نسی درېدای. د امریکا مشر سرکاري وکیل لوریتا لنچ وایي د شمالي کیرولاینا گورنر او اسمبلی د هغه وفاقي قوانینو سره ځان نیغ په نیغه په ټکر کې اچولی دی چې د جنسي تشخص په بنیاد د تعصب مخه نیسي او که خبره نوره هم په مستقیم ډول وسی نو دغه ریاست په خپل سرپرستی کې د بالای جنس خلکو په ضد د تعصب نظام قائم کړی دی. د وفاقي حکومت قوانین د جنس په بنیاد د تعصب مخالفت کوي، خو د ترانسجنډر خلکو په حق له په خاصه توګه څه نه دی ویلي. د شمالي کیرولاینا گورنر د انصاف وزارت د دریض تشریح غواړي. گورنر پیټ مکروری وایي دا وخت د اوباما د حکومت دا کوشش دی چې د کانګرس څخه بالایا قانون بیا ولیکي او د تشناب او د غسل اخیستو لپاره تګلاره پر ځای کړي. وایټ هاوس د مسلې ته په بیل نظر کتنه کوي. د وایټ هاوس ویاند جاش ارنست وایي شمالي کیرولاینا چې په یوه ورځ کې د یو خصوصي نشست په مهال تر سره کړل دا د مساوات او انصاف هغه اقدارو سره سمای نه خوري چې د هواد د ځان لپاره غوړه کړی دی. د شمالي کیرولاینا د قانون خلاف احتجاج کې ځینې کمپنیو هلته سرمایکاري درولې ده او د موسیقي کنسرټونه منسوخ کړل سوي دي. د لانجی په مرکز کې ترانسجنډر خلک دي، یعنی هغه شزی چې د خپل جنس تشخص د سړی یا هغه سړی چې د خپل جنس تشخص د شزی په توګه کوي. مرستور د مذهبي او بشري ازادي او د برابرۍ لپاره د غیر حکومتي تنظیم څېړونکي دي او وایي دا داسې ده لکه چې یو کس د ځان شناخت د داسې تن په حیث کوي چې هغه نه وي، لکه یو کس په آینه کې وګوري هغه دروند نه وي خو پام یې وي چې هغه دروند دی. جبران وایي هغه ښځه پیدا سوی و خو اوس هغه د دوو انجنو پلار دی او له تیرو لسو کلونو راهیسې واده دی او میرمن لري او خلک چې هغه کومه بلا ګڼي هغه بالکل نه دی.
سپریم کورٹ یا د امریکا تر ټولو لوی عدالت تیر کال د هم جنسانو واده قانوني وټاکلو، خو د ترانسجنډر یا د بالای جنس خلکو سره د سلوک په سر نوې لانجه شروع شوې ده.
د وایس آف امریکا جیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو، اوس یو بل رپورټ ولور ته ساسو پام راګرځو چې د خیبر پښتونخوا مرکزی ښار پېښور کې د قبایلی سیمې د جامو ننداره سوي ده. دغه ننداره د ټکنالوژۍ د پرمختیا یو اداره چې ټکنالوژیکل اپګریډیشن اینڈ سکل ډیولپمنټ کمپنی ورته وایي، د هغه لخوا را جوړه سوي ده. مشال ریډیو خبریال غلام غوث هم دغه نندارې ته ورغلی، یو ویډیوي رپورټ یې تیار کړی، لیدو ته ساسو پام راګرځو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
کتونکو دا زمونږ نننۍ خبرونه، تاسو زمونږ رپورټونه واوریدل او د نور رپورټونو لپاره کوم که تاسو نوی کتلی دا خبرونه تاسو نه خطا شوی وي، نو بیا دغه لپاره زمونږ د ویب سایټ پته دا www.voadiva.com په دغه باندې تاسو زمونږ ټول پروګرامونه کتلی شئ. او دغه نه علاوه که تاسو زمونږ ژوندۍ خبرونه اوریدل غواړئ، نو په سمارټ فونز باندې تاسو تللی شئ، یو اپلیکیشن دی آی ټیونز، هغه ډاؤنلوډ کړئ او هغه ته کې وی او ای ډیوا تاسو چې کله ولیکئ نو زموږ خبرونه تاسو اوریدلی شئ. قدمونو کتونکو اوس د دې خبرونه تاسو نه ز
اجازه خپل نه غواړو، یو بل اجازه نه غواړو، یو بل دارنګ د چاربا محمود علي صاحب راغلی دی او سټوډیو ته، هغه بل تاسو سره خبرونه کوي ډیوا ډاکټر، او نن به ملما وی ډاکټر آصف علي، او موضوع به وي موروسی ناروغیانی. تاسو هم کولی شئ په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دی 001 202-205-04 او 03
زبر اپ کما
مهرباني
نو تاسو اوریدل دغه پروگرام په حق لبانی د تاسو په ریډیو باندې اوریدل شي د دې خبرونه نه پس او اوس درنه اجازه غواړو د الله پامان.